السلام علیکم. د سهار 15 بجې شوې د ازادي راډیو خبرونو ته هر کله. نن یکشنبه د 14 هجری لمریز کال سلواغي د لوی د میاشتې 28 د 2015 کال د فبروري 14 ده. دا سهارنی خبری مجله زه نوري اس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د ساعت په خبرونو کوو. د کانادا د بهرنیو چارو وزیر ملال جولی د هغو ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړې چې د اندورا، استرالیا، کولمبیا، اکوادور، اروپایي اتحادیې، فنلند، ګرجستان، جرمني، آیسلند، جامایکا، کاسوو، لاتویا، لیختنشتاین، موناکو، منګولیا، سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولي یې کوله. په دې ناسته کې چې د فبروري په 11 ترسره شو، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی و او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت وڅېړه. د کانادا حکومت د فبروري په 15 په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دې ناستې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ښځینه وزیران سره راټولې کړې وې څو د انطالب چارواکو له لورې د بشري حقونو د دوامداره سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړې، په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي. په دې ناسته کې د طالبانو له چارواکو غوښتنه شوې چې د افغانستان نړیوال حقوقي مکلفیتونه په رسمیت وپېژني او د ښځو پر ضد د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته پر ژمنې ودرېږي. یوه 10 مور او د هغې 2 لور د هغو سختو ټپونو له امله سا ورکړه چې د پنجشنبې په ورځ په مونشن کې د یو افغان تبعه لخوا د موټر په وسیله له ګڼو نورو کسانو سره انټپیان شوي وو. څارنوالانو د جمعې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 9 کسان په دې برید کې ټپیان شوي چې د ځینو حال نازک دی. بریدګر موټر د هغو کسانو په لور روان کړ چې د ماش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شوي وو. مور او لور چې په دې برید کې سخت ټپیانې شوي وې، د ټپونو د سختوالي له کبله مړې شوې. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی دی. په جرمني کې دا برید د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې پرون وویل چې تېره میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د ادارې د خبر پاڼې له مخې په لیندې یا قوس میاشت کې افغانستان د 190 میلیون 200 زره ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو د جدي یا مرغومي په میاشت کې صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې پرون اعلان وکړ چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ستونزو د حل کولو لپاره یو پلاوی د دې هیواد اصفهان ته استولی دی. قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي. د دې هیواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورټ وزارت پرون وویل د دوی د ریل لارو د ملي شرکت رئیس پاکستان ته تللی چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورټ او لوجستیک له کمپنیو سره خبري وکړي. د ایران د نړیوالو همکاریو د پراختیا سازمان مشر پرون په یوه غونډه کې وویل چې افغان ساینسي شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې او بخې ورکړل شوې چې د ایراني شرکتونو په شان په ایران کې فعالیت وکړي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې حسین روزبه پرون شنبه د افغان نخبگانو په لومړي کنفرانس کې وویل د سپ لپاره ځینې معیارونه او ځانګړي شرایط لازم دي او دا شرکتونه باید علمي درجې هم ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه ایران د غیر ایراني نخبگانو په ځانګړي ډول د افغانانو ملاتړ کوي ځکه چې کډوال او افغان محصلان ډېر استعداد لري او د هغوی څېړنیز او ساینسي ظرفیتونه د پام وړ دي. د اوتریش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 هلک هغه مهال مړ او 15 ټپیان شول چې یو کس د چړې په ذریعه پر خلکو برید وکړ. د پولیسو په وینا مشکوک کس چې یو 30 دی د فلاخ په ښار کې چیرې چې برید شوی نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه یو سوریایي تبعه دی چې په اوتریش کې قانوني استوګن لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې 2 سخت ټپیان شوي او د 3 ټپونه برسېرن دي. د پولیسو ویاند راینر دنیوسو ویل چې د برید انګیزه سمدستی نه ده څرګنده. هغه زیاته کړه چې پولیس د بریدګر سابقه څېړي او زیاته کړه چې موږ باید انتظار وباسو تر څو چې باوري معلومات ترلاسه کړو. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماتیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. یو شمېر چارواکو امریکایي رسنیو ته پرون شنبې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د او د منځنی ختیځ لپاره استازه سټیف وډکاپ په دې خبرو کې ګډون وکړي. د امریکا د امریکایي چارواکو په وینا د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړی استازه کې لاک په دې پلاوي کې نه ده شامل. امریکایي چارواکو خبرلاند ته دا هم وویل چې په خبرو اترو کې د نورو متحدینو د استازو د شاملولو کوم پلان نشته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له وروستیو ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې ښایي سعودي عربستان کې له پوتین سره مخامخ کتنه ترسره کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه کول شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف زیات شوی دی. اختلاف هم تر ډیره د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د مسودو پر چمتو کولو څرخي. چین د څه لپاره هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د مسودې چمتو کولو امتیاز ترلاسه کړي.
منشی تو بیا د اداري پلاوی په سر کې وي او خپل نزاکتونه سره سره غواړي چې خپل خوخي مسائل هم په ایجنډا کې راوړي یا مشترک راوړي. نو زه فکر کوم چې چین نو روس تر یو حده پورې غواړي چې طالبانو سره مثبت تعامل وکړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو شننونکي نظر هم اخیستی. د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د ولسي جرګې پخوانی استازی فوزیه کوفي چې د مونشن د امنیتي کانفرانس په څنډه کې پرون د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې ګډون کړی وایي سیاسي اپوزیسیون ته باید د پایښت او تنفس فضا ورکړل شي.
I think pressure is the only for
زه فکر کوم چې د محلي وزنی حلار او فشار راوړل دي په پای کې چې سیاسي اپوزیسیون ته باید د تنفس او بقا فضا ورکړل شي.
یو شمېر افغان میرمنې هم د مونشن د کنفرانس له ګډونوالو غواړي چې د دوی د حقونو موضوع هیر نه کړي. په ننګرهار کې بیا له زده کړو پاتې نجونې وایي د راتلونکي هیلې مړاوې شوې دي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. ما به یو د افغانې په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف ډیر شوی دی. د دوی د بحث اساسي ټکی دا دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو د مسودې د چمتو کولو او وړاندې کولو رول چا ته وسپارل شي. هغه لوری چې مسوده چمتو کوي په امنیت شورا کې قلم لرونکی بلل کیږي. امریکا هم د بایدن د ادارې او هم د ترامپ د ادارې تر مشرۍ لاندې د چین د دې هڅې کلک مخالفت کړی دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو رول په غاړه واخلي. نور تفصیل به لیسمت سروان وورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړې لیکونو د مسودې او ایجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف شور شوی دی. دا بحث چې له 2024 کال راهیسې روان و په وروستیو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ له واکته رسیدو سره زیات شوی دی. هغه هیواد چې د یوې ځانګړې قضیې په برخه کې د مسودې د جوړولو او وړاندې کولو واک لري د سولې د ماموریتونو یا بندیزونو د اجرا د څرنګوالي شرایط ټاکلی شي. د تیر کال په مني کې څرګنده شوه چې چین غواړي د افغانستان د قضیې لپاره د امنیت شورا قلم لرونکی شي. دا یو مهم اقدام و، نه یوازې د دې لپاره چې دا د چین په ډیپلوماسۍ کې یو بدلون و، بلکې په دې خاطر چې د افغانستان قضیه له هغو نادرو مسایلو څخه ده چې معمولا منتخبو غړیو یې د قلم لرونکي رول لرلی. بیجنګ څو دلایل لري چې افغانستان او د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی ماموریت ته پاملرنه وکړي. د دې ماموریت دنده دا ده چې له طالبانو سره د بشري حقونو، بشري مرستو او نورو موضوعاتو په اړه تعامل وکوي چې له 2021 راهیسې د کابل د سقوط وروسته یو سخت ماموریت ګڼل کیږي. د چارو کتونکي وایي چې چین په دو دلایلو د افغانستان په اړه د مسویدو د چمتو کولو د رول غوښتونکی دی، یو د افغانستان له لوري د تروریزم د احتمالي خطر او بل د افغانستان د کاني سرچینو د ارزښت له کبله. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند عزت الله پیژان وایي امریکا د چین د هدفونو په اړه اندېښنه لري.
د ترامپ اداره د چین د ستراتیژیکو پلانونو او ستراتیژیک عمق د اهداف په اړه باندې وارخطا ده او ځان مسؤول نه احساسوي.
بیجنګ له طالبانو سره یو تدریجي ډیپلوماتیک تعامل پیل کړی او تیر کال د طالبانو له لوري استول شوی سفیر ومانه. چین کولی شي د قلم لرونکي دنده وکاروي څو د طالبانو د نړیوال مشروعیت موندلو هڅې پیاوړي کړي. داسې یو احتمال چې ګڼ افغان کډوال او د بشري حقونو ډلې سخت مخالف دي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ضد د طالبانو د سیاستونو له امله. چینایي ډیپلوماتانو په ښکاره ویلي چې دوی غواړي دا رول واخلي، خو د شورا نورو غړو ته یې ډاډ ورکړی چې دا به په مسؤلانه ډول ترسره کړي. چین ویلي چې چمتو دی د دې قضیې پر سر له پاکستان، جنوبي کوریا یا دواړو سره کار وکوي. بیجنګ همداراز روښانه کړی چې د یونما په ماموریت کې لوی بدلون نه غواړي چې ټاکل شوی ده د مارچ میاشتې په نیمایي کې تمدید شي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسودې د چمتو کولو د رول پر سر د امریکا او چین د اختلاف په اړه مو راپور واورېده. په دې اړه عصمت څروان د سیاسي چارو له کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزي په پیل کې وویل
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امنیت شورا دننه د افغانستان په اړه دقیقا چې ځینې هیوادونه سخت دریځ لري، ځینې هیوادونه نرم دریز لري، په مجموع کې په اوایلو کې پاکستان، بیا روس او چین او ډېر هغه دایمي او غیر دایمي هیوادونه چې بیا یو ډول د طالبانو سره خواخوږي یا همدردي یا روابط لرل، هغوی د امنیت شورا د دغه غونډو په جریان کې ځینې یو ډول طالبانو سره د نرمي نه کار اخیستلو او یا غوښتل که امریکایانو سخت ژبه استعمالول یا سخت الفاظ استعمالول یا بندیزونو یا نورې خبرې کولې. بل طرف ته به روس او چین د دوی د ویټو یا دوی به دې کار ته نه پرېښودلو.
په امنیت شورا کې د افغانستان په سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف دی، دا مسله څومره جدي تاسو ته ښکاري؟
طبعا چې هر هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو د امنیت سازمان د منشیتوب یا د هغه د اداري پلاوي په سر کې وي، هغوی خپل نزاکتونه سره سره غواړي چې د خپلې خوښې مسایل هم په ایجنډا کې راولي یا مشترک راولي. نو زه فکر کوم چې چین او روس تر یو حده پورې غواړي چې طالبانو سره مثبت تعامل وکړي یا په ډېرو مسایلو باندې چې نړیواله ټولنه د تحمل وړ نه دي هغوی تحمل ته راوهڅوي، یا الفاظ چې دلته جوړیږي هغه داسې استعمال کړي چې طالبانو باندې سخت تمام نه شي. خو ظاهره خبره ده چې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ډېر ځل داسې کیږي چې په ځینو مسایلو باندې امریکا او روسیا او چین سره په ټکر کې شي. ډېر ځلې هند غوښتل چې د لشکر طیبه مشرانو باندې سخت پابندیانې ولګوي، امریکا او اروپایانو سره راضي وو، خو چین به دغه اقدامات یا امنیت شورا ته وړاندې کېدونکي مسایل هغه به ویټو کول یا به یې نه پرېښودو چې پاکستان ته فشار لاندې راشي. نو دا هر څوک چې په امنیت شورا کې وي هغوی بیا خپل یو داسې ډیپلوماټیک چینلونه جوړ کړي وي چې د غو د لارې غواړي چې خپلو هغه هیوادونو ته چې دوی ورسره کې روابط لري یو نرمښت وښيي یا یو رعایت ورکړي تر څو بیا دوی په مقابل کې دوی د غو نه خپلې غوښتنې ومني. نو دلته هم دا فکر کوم چې دا مسائل همدغه ډول تکرارېږي.
د سیاسي چارو لکتونکو او ژورنالیست سمی یوسف زی سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ د اختلافاتو په باب مرکه و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رول د موقت وخت لپاره د هغو بندیزونو په لرې کولو کې هم مهم دی چې د طالبانو د پلزګونو چارواکو د سفر کولو په برخه کې پر هغوی لګول شوي دی. بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د حکومت د هغو لوړ پوړو چارواکو سفر کولو ته چې نمونه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې کمیټې د بندیزونو په فهرست کې دي. دې کمیټې په دې وروستیو کې څو طالب چارواکو ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د 2015 کال د فبروري په 14مه د امنیت شورا کمیټې چې د 1988 پریکړې لیک له مخې جوړه شوې د احمد ضیا آغا لپاره د سفر د بندیز معافیت تصویب کړ. نوموړی چې په نور احمد آغا مشهور دی او په 2020 کال کې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک د مرستیال په توګه ټاکل شوی د 2012 کال د جنوري په شپږمه د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه د افغانستان سولې ثبات او امنیت ګواښ ګڼل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل شوی. د امنیت شورا د کمیټې په بیان کې ویلي چې د هغه پر سفر د بندیز معافیت نوموړي ته اجازه ورکوي چې د روسیې فدراسیون د یکاترینبورګ ښار ته سفر وکړي او په مالي چارو کې د سایبري امنیت په اړه د اورال فورم په نوم غونډه کې چې د فبروري له 19 متر یا 20 پورې پلان شوی ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې کمیټې همدارنګه ویلي چې د 2015 کال د فبروري په 8مه عبدالغنی برادر عبدالاحمد ترک ته په مولا عبدالغنی برادر مشهور او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په توګه دنده مخته وړي قطر ته د سفر کولو په نیت هغه له بندي څخه معاف کړی. ویل شوي چې هغه ته اجازه ورکړل شوی چې د طبي درملنې لپاره د 2015 کال د فبروري له 9مه څخه د مارچ تر 3مه پورې د قطر پلازمینې دوهې ته سفر وکړي. مولا عبدالغنی برادر د دې سفر په ترڅ کې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا پر موضوعاتو یې خبرې کړې وې. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د ځانګړې کمیټې د جنوري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د عمرې حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د پلزګونو طالبانو چې ډیری اوس په حکومت کې لوړې دندې سرته رسوي نمونه شامل دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان د پرځول شوی جمهوریت د ولسی جرګې پخوانی استاد فوزیه کوفی وایي چې سیاسي اپوزیسون ته باید د پایښت او تنفس فضا ورکړل شي چې د افغانستان لپاره یو بدیل رامنځته کړي. اغلې کوفی دا خبره پرون د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې ناسته ته وکړه. په دې ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کهر او د امریکا د استاذو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړی جیسن کرو هم ګډون درلود. اسمت سروانی نور جزئیات وړاندې کوي.
د شنبه په ورځ د جرمني د عامه خدماتو تلویزیون زی ڈی ایف د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې افغانستان ته ځانګړې پاملرنه تر عنوان لاندې یو ناسته جوړه کړه. په دې ناسته کې فوزیه کوفی، حنا ربانی کار او جیسن کرو ګډون درلود. غونډه د زی ڈی ایف د نړیوالو چارو خبريالې کاترین ایګندوروف پر مخ بیوله. فوزیه کوفی د دې پښتنې په ځواب کې چې افغان میرمنې د افغانستان د بدلون لپاره له نړیوالې ټولنې څخه څه تمه لري وویل:
آی تھنک پریشر از دی اونلی فار
زه فکر کوم چې د محلي وزنی حلار او فشار راوړل دي په پای کې چې سیاسي اپوزیسیون ته باید د تنفس او بقا فضا ورکړل شي سو د افغانستان لپاره یو بدیل رامنځته کړي. ټول د اپوزیسیون دیموکراسي او د ښځو د حقونو په اړه خبرې کوي خو ان زموږ لپاره د ښځو د غورځنګ په توګه د وی ستراتیژي تنظیمول اسانه نه دي. زه فکر کوم چې سیمه باید له ټولو اړخونو سره ښکېل شي.
پولیټیکل اپوزیشن
کله چې جیسن کرو پوښتل شو چې د امریکا نوی اداره د بهرنیو سیاستونو په بدلون بوخته ده او د واشنگتن د مرستو کمیدل د افغانستان پر خلکو ناوړه اخیز کړی. نو هغه چې دوه ځلې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وویل د نوي ادارې له ټولو پالیسیو سره موافق نه دی خو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د یوې موضوع په اړه تر بحث او خبرو مخکې هغه په ایجنډا کې نشي شاملېدی. پینا ربانی کرده پاکستان د چارواکو د هغو ډیپلوماټیکو هڅو یادونه وکړه چې د طالبانو د سخت دریځو پالیسیو د نرمولو لپاره د بندو دروازو تر شا کړي، خو نوموړي د دغو هڅو د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پای ته رسیدل د مونشن د یو شپېتمې امنیتي غونډې اساسي ایجنډا ده. په دې کنفرانس کې د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وانس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره وکتل او پر سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو یې خبرې وکړې.
یو شمیر افغان میرمنې د مونشن د کنفرانس له ګډونوالو غواړي چې د دوی د حقونو موضوع هیره نه کړي. یو شمیر دغو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له پامه غورځول کیدای شي پراخ غبرګونونه او ناوړه پایلې ولري.
یو شمیر افغان میرمنو د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه، وایي چې د افغان ښځو د حقونو له پامه غورځول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغې وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ که چیرته د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري، او که چیرته مور باندې بحث ونشي او د حل لاره ورته پیدا نشي نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یو محصله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې، د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما جوانو ما دخترا زنا خواستیم
موږ ځوانان جون یو ښځې غوښتل چې خپل غږ پورته کړو، خو بدبختانه هیڅوک زموږ غږ ته غوږ نه نیسي. له همدې امله موږ دا ناسته د یو فرصت په توګه ګورو څو زموږ غږ واورېدل شي، زموږ حقونو ته رسېدنه وشي او نړیوال مقامات هم په دې اړه خپل نظر ورکړي.
بین المللي درې مورد هم یک نظر داشته باشن.
د مونیخ امنیتي ناسته هر کال د نړیوال امنیت او نړیوالو پالیسیو په اړه د بحث لپاره په جرمنی کې ترسره کیږي. که څه هم دا کنفرانس رسمي پریکړې نه کوي، خو یو شمیر افغان میرمنې یې مهم فرصت بولي څو نړیوال مشران د افغان میرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهم ځای وي. نړیوالې ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لرې کړي، خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدودې پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د 2022 کال کې د دوی له واک ته رسېدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو، د دولتي ادارو په ډېرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
بیا هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په موضوع کې تمکیږو. په ننګرهار کې له زده کړو پاتې نجونې وایي د راتلونکي هیلې مړاوې شوې دي. د دوی په وینا دا څلورم کال دی خو لا هم د طالبانو د امر ثانی فرمان نه دی ورکړل شوی، او که د دوی په خبره لګېدلې بندیزونه نور هم دوام وکړي نو زده کړې درسونه به یې هم له یاده ووځي. دوی له طالب مشرانو غواړي چې پر مخې د تړل شوو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل بې برخې شوې نجونې وایي پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلې شوې دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس به له پوهنتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکو د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصله فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای بل استعدادونه هل زره لمخ ډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي بلکې شخصیت اقتصاد ټولنیز ژوند پوهه کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغېدو وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم هڅې کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. د لوړو زده کړو بورسونو نړیوال کارونو لپاره چانس درلودی. ما به یو د افغانۍ په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
شکیلا بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون محاصله ده وایي په ډېره مینه او شوق کې خپلو زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیلې درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پرمخ پوهنتونونه خلاص وای نو موږ به خپل هیلې ته رسېدلی یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی یو او د هغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنې دي بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي د امرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کومې زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي زړونه مات شوي دي. اوس ته ما توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محرومې شوې نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم پنځم او شپږمو ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وایي ویره لري چې داسې نه له شپږم فارغې شي بیا هم د ښوونځیو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وایي هیواد خزینه ډاکټرانو نرسانو قابلو پولیسو څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغو تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب ده کړي خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو افغاني نجونو دینی عالمانو د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده او له هغه د راتاوي حلقې په زلونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي لرې کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبول کړي. نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته دوشنبه او پنجشنبه په دې کې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي. خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دیکې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي. هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دیکو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات یې هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دیکې ته ضرورت لري، پنځوس دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا غوښتنه ده باید دایما پیغام سره نشر کړي. هلته سخت زمی ده، ورښتونه ډېر وسو، باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.